42 02 21 12 41 38.
لا غیر مینه مخکې لاس پچی دی قدر منو دوستانو دا ازادي راډیو وی ویلی او سات خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې د امان امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې تمه ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنس په قطر کې د پنځشنبه پر ورځ د خبرو اترو لومړی پړاو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دوحه کې یعنی د قطر په مرکز کې د طالبانو دفتر پرانستل شو. د همدې موضوع په اړه ریپورټونه اوري خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
تنه د چ امریکای چارواکي به ډیر ژر له وسلوال طالبانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړي. راپور نو وایي چې په بګرام هوایي اډه کې د توغندي د لګیدو له امله څلور امریکایي سرتیري وژل شوي او د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. پوره خبرونه واورئ. امریکای چارواکي وای پراتلونکو څو ورځې کې بل طالبانو سره خبري وکي. طالبانو پروند د قطر په پایتخت دوحه کې خپل دفتر فرانست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای د دې دفتر پرانستل د روغ جوړ لپاره لمړی ګام دی. خو نو موړي د سرګند کړ چې دا بهیر به آسان هم نه وي.
We don't anticipate this process will be easy or quick. But we must pursue it.
دای وای موږ هیلنه لرو چې دا بهیر به آسان او ګړندۍ وي. خو موږ باید بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازیق مخته یوسو او په عیني وخت کې موږ خپل پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماته ورکوو او د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو ملاتړ وکړو. د رويټرز اجانس د معلوماتو لمخې د ناروی د بهرنی چارو وزیر برت آی ډی د طالبانو د دفتر د پرانستلو تر اعلان وروسته په وسلو کې ول له تیرو تورو زراحي سي په ناروی کې پټي خبري رواني وي او د طالبانو دغه پټو خبرو د تلار پرانستل شي په دوه کې دوی ته سیاسي دفتر پرانستل سي. ځینو راپورونو ویل چې امریکایان او طالبان به سبا د خبرو لمړی پړاو په قطر کې پیل کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو او له طالبانو سره د امریکا د پیلیدونکو خبرو هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبرسوي خبر پانه کې راغلي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د مذاکرات له لارې د افغانستان د شخړې د سولې حل غوښتونکي دي. د متحده ایالاتو چارواکي وایي تیر شپه پر بګرام هوایي اډه باندې بریت سوي چې له عمله څلور امریکایي سرتیري وژل شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي په ظاهره داسې ښکاري چې پر اډه باندې توغندي لګېدلې. له 2001 میلادي کال راپدې خوا تر اوسه پورې په افغانستان کې 100 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان لمنیتي ځواکونو وغوښتل چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي. د سازمان د غوښتنه پرون هغه مهال وکړه چې ناټو ځواکونو افغانانو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو اعلان وکړ. د آسیا پاسفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر پولی ترسکاټ وویل د هغو پیښو تحقیقات هم باید وسی چې مخکې سوي دي او په ملکیان او پکښې ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په وینا افغان ملي پوځیانو روان کال بریتونه ډېر کړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ بیلابیل خبرونه. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته هیوادونو مشرانو په شمالي ایرلند کې پرون پریکړه وکړه چې د سوریې لپاره ډېر ژر په جنیوا کې غونډه جوړ کړي. خو دغه مشرانو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه څه ونه ویل. د جی اته مشرانو په سوریه کې د داسې انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو خوښ وي. خو دغو مشرانو همداراز د بشار الاسد له حکومت او اپوزیسیون وهڅول چې ټول هغه ډلې وځپي چې له القاعده سره تړلې دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جی اته غونډې په پای کې وویل د نړۍ مشران وتوانېدل چې د سوریه د راتلونکي په اړه خپل منځي مهم اختلافات هوار کړي او ژمنه وکړه چې د سوریې له کډوالو سره 1.5 میلیارد ډالر بشري مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر وایي دغه ادارې د نړۍ په ترشلو ډیرو هیوادونو کې د شاوخوا 500 ممکنه تروریستي پیښو مخه نیولې ده. جنرال کیس الکساندر اوویل د 2020 کال د سپتمبر له 18 را پدې خو د غبرېدون شنډ سوي دي. جنرال الکساندر چې د امریکا د استازو د جرګې د استخباراتي کمیټې مخې ته خبرې کولې زیاته کړې چې یو برید هم تاکل سوی و چې د نیویارک د اساهمو په بازار کې وځي. دغه جنرال په وینا کشفي پروګرامونه او د انټرنیټ او ټلیفون څارنه د امریکا او د امریکا د متحدانو د امنیت لپاره خورا مهم دي. د ازادي رادیو ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د بشري حقوقو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه وکړه، خو ناوی پیلی څرګنده کړه چې لا هم په ځینو برخو کې هڅې پکار دي. ناوی پیلی پرون په رسمي سفر سربیا ته ولاړ او په یو بیان کې ویل سربیا د بشري حقوقو په برخه کې ډېر اساسي او غښتلي قوانين وضع کړي دي. د زیاته کړه چې لا هم د روما خلکو هم جنس بازانو او د مایوبو د حقوقو په برخه کې ستونزې شته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي تیر کال په نړۍ کې د کډوالو او بې ځای سو کسانو شمیر 5.5 میلیونه او 2000 ته ورسېد چې دا شمیر په تیرو اتو کلونو کې سابقه نه لري. یونیسیار په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په سوریا، مالی او یو شمیر نور سیمو کې جګړې د کډوالو د زیاتېدو باعث شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال 1 میلیون او 6 لک کسان په مختلفو سیمو کې د خپل کورنو پرېښولو ته اړ شوي. د یونیسیار په وینا په سوریه کې تیر کال د کورنیو بې ځای سو کسانو شمیر 4 میلیونه او 2.5 لکو ته لوړ شوی دی، په داسې حال کې چې 1 میلیون او 6 لکه کسان بیا له دې هېواده څخه وتلي دي. او وروستۍ خبر هم د ایران د فوټبال ملي ټیم جنوبي کوریا ته ماته ورکړه او له دې سره دغه دواړه ډلې نړیوال جام ته ووتلې. د راتلونکي میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په برازیل کې کیږي. ایران پرون کوریا هیواد جنوبی کوریا ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه او له دې سره د الف ګروپ سر کې راغی او جنوبی کوریا ډله دوهمه شوه. له هر ګروپ دوه ټیمونه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. دا د افغانستان سیمیانو لري خبرنه رضوان مراد سر په پاتخ خبرونه کې را سره ملوسی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو زمونږ د همکار څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې په دې اړه ریپورتونه لرو. ټاکل شوی دی چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې په څو ورځو کې پیل شي. ځینې لویدیځ سرچینې وایي چې دا خبرې ښایي د پنجشنبې په ورځ یعنی سبا په قطر کې پیل شي. د دې خبرو او په قطر کې د دفتر د پرانستلو اهداف او رول بچوي. د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي متوکل پړاوای
دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څه دي جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي.
افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پنځم پړاو بل یو لړ ستونزو سره مخامخ وي. په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه له ولسمشر کرزي غواړي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نویو ټاکل شوو کمشنرانو په اړه دي بیا غور وکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو ریپورتونو سربېره کورکله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پر پټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې په څو ورځو کې پیلېږي. د خبرو وروسته تردیخ پر شو چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو خپل سیاسي دفتر پرانست او د امریکا ولسمشر دا اعلان وستایه. په عین حال کې ځینې لویدیځ سرچینې وایي چې ښایي سبا پنځشنبه د خبرې اترې په دوحه کې پیل شي. بلور تکابل اعلان وکړ چې قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. احمد شیبر پیری پورت لري.
طالبانو او امریکا اعلان وکړ چې دوی په افغانستان د نږدې 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره رسمي خبري په څو ورځو کې پیل کړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا خبري به آسان نه وي. موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به آسان او ګړندی وي، خو موږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازي مخته یوسو او په عین وخت کې موږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. طالبانو تیر ماښام په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو اعلان وکړ. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي ایرلند کې وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ سروغې جوړې لپاره یو مهم لومړی ګام دی چې اخیستل شوی. خو د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د روغې جوړې د هڅې مخې ته به لوړې ژورې وي. د طالبانو د دفتر تر پرانستلو مخکې په کابل کې ولسمشر کرزی وویل دی غواړي چې یو ډله قطر ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره واستوي. د امریکا ولسمشر د حامد کرزی د دې هڅې ستاینه وکړه، خو په قطر کې د طالبانو استازي وویل د کابل د حکومت له پلاوي سره تر اوسه د خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې. بل لور ته د طالبانو استازي په دوحه کې بهرنیو ته دا ډاډ ورکړ چې ښه اړیکې به ورسره ساتي.
بجانب جهودها العسكريه لها اهداف واستراتيجيه سياسيه.
د پوځي هڅو ترڅنګ طالبان سیاسي ستراتيجي او هدفونه لري چې واسي د افغانستان مربوط دي او نورو ته زیان نه اړوي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو د امنیت خرابېدو لپاره استفاده وکړي. طالبان امنیت او ثبات یا واسي د افغانستان لپاره نه غواړي، بلکې ټول نړۍ ته یې غواړي. امریکایي چارواکو د طالبانو دغه اعلامیه له نړیوال تروریزم څخه د لرې کېدو لومړی ګام وباله او ویې ویل چې دوی تمه لري چې طالبان به آخر له القاعده سره ټول اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې طالبان باید القاعده وغندي. په واشنگتن کې یو امریکایي جګپوړي چارواکي وویل چې د روغې جوړې د بهیر اصلي ټکی به د امریکا او طالبانو خبرې نه وي. دغه دوه اړخیزې خبرې د سولې د بهیر په پرمختګ کې مرسته کولی شي، خو اصلي خبره دا ده چې د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرې وشي. د دغه امریکایي چارواکي په باور د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری دی، نو کېدای شي چې دا خبرې اوږدې شي او دا بهیر اسانه نه وي. امریکایي چارواکي وایي په ځانګړي ډول پاکستان ډېره مرسته کولی شي څو طالبان وهڅوي چې راوړاندې شي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د طالبانو له مشرانو سره به په لومړۍ کتنه کې پر اجنډا خبرې وشي. امریکایي چارواکو زیاته کړه چې موږ به په خبرو کې طالبانو ته ووایو چې پر څه غږیږو او دوی به هم راته ووایي چې دوی پر څه خبرې کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پنځم پړاو به له یو لړ ستونزو سره مخامخ وي. جنرال جوزف ډانفورد دغه څرګندونې د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د زیاته کړه چې که څه هم افغان ځواکونو د خپل هیواد د دفاع لپاره ښې وړتیاوې ترلاسه کړي، خو لا هم دوی ځینې ستونزې لري. جنرال ډانفورد د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې له خپلو افغان ملګرو سره پر دې کار کوي چې څرنګه وکولی شي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دې اړه قسیم سولمل رپورت لري.
وروسته تر هغې چې افغان ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د ټولو پوځي عملیاتو د مشري انتقال اعلان کړ، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان له دې پړاو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. خو جنرال جوزف ډانفورد وویل چې وروسته له دې به افغان ځواکونه له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ وي. جنرال ډانفورد د سیشن به پولیس په خبري کانفرنس کې وویل چې که څه هم افغان ځواکونه توانېدلې دي په یوازې توګه له خپل هیواد څخه دفاع وکړي، خو د امنیت د انتقال په پنځم پړاو کې به په ځینو سیمو کې له ستونزو سره هم مخ وي.
Tranche 5 consists of some of the more difficult areas and that was
the امنیت د انتقال په پنځم پړاو کې ځینې ستونزمنې سیمې شامل دي. ځینې سرحدي سیمې لکه د هلمند سیند شمالي برخه او د غراس په جنوب کې د پنځوي سیمه ده. ځینې د سیمې د امنیت لپاره ډېر ستونزې لري، خو موږ باور لرو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به دې تماده شي چې امنیت په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
د امنیت د انتقال په وروستي او پنځم پړاو کې د افغانستان هغه پاتې سیمې شامل دي چې امنیت ټینګول سخت ګڼل کېږي، خو افغان ځواکونه ټینګار کوي چې دوی دا وړتیا لري چې د دې نام نسیمو امنیت خوندي کړي. افغان ځواکونه مخکې ویلي وه کومې سیمې چې امنیتي مسؤلیت افغان حکومت ته سپارل شوی هلته امنیتي وضعیت له پخوا ښه شوی دی. افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لمړی پړاو د 1990 لمریز کال د سرطان په میاشت کې پیل شو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي وروسته له دې به ناتو او غړي هیوادونه په افغانستان کې مشورتي، حمایوي او روزنیز رول ولري. که څه هم نوموړی دا مني چې افغان ځواکونه ښې لاسته راوړنې لري، خو د افغان ځواکونو د تلفات په اړه اندېښنه ښیي. ښاغلی ډانفورد وایي د وسلوالو مخالفانو د حملو په خاص ډول د سړک غاړې ماینونو د چاودلو پر مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو د راکمېدو په خاطر هڅه کوي څو افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي.
I can tell you that I'm as concerned as you are about Afghan casualties.
زویل شم چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه تاسو او په خاص ډول افغان چارواکي څومره اندېښنه لري. ما ډیر وخت خپل قومندانان سره خبرې کړې، څو خپل افغان ملګرو سره مرسته وکړې او دوی ورزي چې د هغه افغان نارینه او خزینه او تلفات راکم شي چې خپل هیواد دفاع کوي.
راپورونه وایي چې په اوسط ډول هر ورځ د افغان ځواکونو شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبلاوړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان افغان ځواکونو ته اوس مهال د ټول هیواد امنیت سپارل مناسب نه بولي، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونو اوس کولی سي په یوازې توګه د هیواد امنیت خوندي کړي.
دوستانو، د خبرونې په دوام کې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکه له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د نو ټاکل شو کمشرانو په اړه دی بیا غور وکړي. د شبکې غړو د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا کسان دوی له سلا پرته انتصاب شوي او ځینې نوي ټاکل شوي کسان له سیاسي او تنظیمی ډلو سره تړلي. خو افغان چارواکي وایي نوي ټاکل شوي کمشتران حقوقي تجربه لري او د مدني ټولنې په سلا انتخاب شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند رپورت لري.
د افغانستان د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکه په دې باور ده چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په کورنۍ چار کې سیاسي لاسوهنې بردي سبب سي چې کمیسون خپل پروګرامونه او ژمنې عملي نه کړي. د دې شبکې غړو د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د بشري حقونو د خپلواک کمیسون یو شمېر نوي غړي له سیاسي او تنظیمي ډلو سره تړلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد نعیم نظري د اندېښنې شولې ترڅنګ وویل چې سیاسي لاسوهنې او د کمزورو کسانو ټاکل به د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پر کارونو منفی اغیز وکړي. شاغلی نظری د 15 ټاکل سو کمشنرانو په ټاکنه کې د بیا غبر غوښتنه کوي.
نبود چهره های توانا و متخصص در ساختار کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان.
د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون کې د وړو او متخصصو کسانو نه موجودیت به د دې سبب شي چې دغه کمیسون به ونه شي کولای خپل مهم ماموریتونه لکه د بشری حقوقو دفاع او دولي د افغانستان په سیاسي نظام کې په خډول سره بشپړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه جلالت مآب ولسمشر حمید کرزی څخه غواړي چې په دې مهمه اداره کې د دشمنو کسانو او د بشري حقوقو د فعالانو په ګمارلو سره د هغوی په ټاکنو کې بیا غور وکړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د تیر شنبه پر ځای فرمان ورکړ او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون غړي وټاکل. د دې فرمان له مخې د یاد کمیسون د رئیس په توګه د سیما سمر او د غړو په توګه د فرید حمیدی، سید احمد ضیا لنګری او ډاکټر سریا صبرنګ کاري دورې تمدید شوي. خو عبدالرحمن هوتک، قدر یزدان پرست، ایوب اصل، هوا عالم نورستانی او وحید الله روان هغه 59 کسان دي چې د دې کمیسون د غړو په توګه ټاکل شوي. د اساسي قانون د 34 ماده له مخې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس او غړو د ټاکلو صلاحیت افغان ولسمشر دی. دا کمیسون نه غړي لري چې د کمیسون د رئیس په وړاندیز او د ولسمشر په منځوري سره د یو 15 کلنې کاري دورې لپاره انتخابیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه وایي چې 59 انتصاب شوي کمیشنران د دوی له صلاح پرته ټاکل شوي او د دوی په وړاندیز شوي لیست کې نشته. خو افغان چارواکي وایي نوي ټاکل شوي کمیشنران حقوقي تجربه لري او د مدني ټولنې په مشوره ټاکل شوي دي. د افغان حکومت د چارو ادارې ویان رفیع فردوس د دوه کسانو انتصاب یو ورځ ورسته ازادي راډیو ته ویلی و
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون لپاره د نوو کمشنرانو د ګمارلو په برخه کې د وړتیا او کاري سابقې اصل په پام کې نیول شوې ده او دا کار د مدني ټولنو په وړاندیز کېږي چې مخکې لولسمشر سره په دې برخه کې لیدلی وو. دا کسان د وړاندیز شوو کسانو له ډلې څخه انتخاب شوي دي.
د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې د شبکې مسولین وایي د 15 ټاکل شوو کسانو په ټاکل کې دوکې بې پلوي او له سیاسي پلوه بې طرفي په پام کې نه دي نیول شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر به د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د 15 انتصاب شوو کمیشنرانو په اړه له سره غور وکړي او کیا. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکاله ولسمشر کرزی غواړي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نو ټاکل شو کمشترانو پړه لسره غور وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
حمید هارون عثمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د مهمو تحولاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دروي.
په کابل کې نن یو خبرو شو ورځپاڼو د دې ګڼډین مطالب په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستو او له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پنځم دور پیلېدو ته ځانګړي کړي دي. د خدمتګار ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له یوه کارپوه سره په مرکه کې لیکلي چې د اوسني حکومت ټیم په دې اړه یوه خوله نه ده. ولسمشر لواستوالو طالبانو سره د خبرو په اړه یو څه وایي. مارشال فهیم بلڅ او کریم خلیلی بلڅ ورځپاڼه زیاتوي که د سولې د پروسې تر شا نړیوال ضمانت نه وي نو لومړی د سولې پروسه به کامیابه نه شي او که کامیابه هم شي نو بقا به ونه لري. د ویسا ورځپاڼې په یوه مطلب کې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیلوي تر سرلیک لاندې له یوه امریکایي چارواکي څخه په نقل لیکلي چې د سولې خبرې باید خپله د افغانانو ترمنځ وي. ورځپاڼه په دې اړه مطلب کې وړاندې لیکي چې جګړه اکثرا د سولې په خبرو پای ته رسیږي خو هېڅ ضمانت نشته چې دا خبرې به هرومرو بریالی وي. د دې مطلب په پای کې راغلی خو دا د ولسمشر اوباما د دې ژمنه ترسره کېدو پر لور مهم ګام دی چې د امریکا جګړه به په افغانستان کې پای ته رسوي. خو د ملي باور ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې بیا خوشبیني ښودلې او د وروستي ګامونه افغانستان سولې ته نږدې کوي تر سرلیک لاندې لیکلي. په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو دفتر پرانیستل شو او له هغې سره یو ځای په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. سر مقاله لیکونکی دا دواړه سولې ته د نږدې کېدو لپاره مهم ګامونه ګڼي خو وایي دا چې دا بهیر به څنګه بریالی شي، د افغانانو غوښتنې به څنګه پکې ومنل شي او په څه ډول به پکې ملي ګټې خوندي شي، دا ټولې هغه پوښتنې دي چې له افغانانو سره شته. خو د ملي ارمان ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د زموږ مسؤلیتونه لا زیات شو تر سرلیک لاندې لیکي. له بهرنیانو د پوځي عملیاتو د مشرۍ سپارل افغان ځواکونو ته د افغان ځواکونو د استقلالیت ښکارندوی ده. خو سر مقاله لیکونکی ټینګار کوي چې دغه ځواکونه نشي کولی د هرې محاربې برخلیک وټاکي ځکه هوایي ځواک، توپچی، ټانک، هوایي ضد قوتونه او راهداري باید پیاوړي شي. د هېواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ټینګار کړی او لیکلي دا چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کېږي نو افغان هوایي او ځمکني ځواکونه باید پیاوړي شي، نه دا چې افغانان له سختو ستونزو سره مخ وي ځکه د امریکا په مشرۍ ناټو په ګاونډ هېواد کې د ترهګرۍ مخنیوی ونه کړ او پر هغو کړیو او حکومتونو یې فشار رانوړ چې ترهګر پالي، روزي او بیا یې پر مهمو هدفونو د حملو لپاره ګماري. دا او تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د سر مقالو او مطالبو غټ ټکی.
د سې شنبې په ورځ د خوست ښار د څارنکوټ د منځني ښوونځي لپاره نوې ودانۍ تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. خوست والی د نوموړې ودانۍ د پرانستې په مراسمو کې په دې اړه خوښي وښوده چې نور به د نوموړې ښوونځي نجونې او هلکان د زده کړو لپاره سره لمر ته نه کښېني. نجیب الله الوخیل په رپورټ راستولی.
د څارنکوټ د منځني ښوونځي نږدې څوارلس نجونو او هلکانو چې پخوا د غونډۍ په لمنو کې د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کولې او ګرمۍ، بادونو او یخنۍ کې به له سختو ستونزو سره مخامخ ول، یاد ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د نوموړې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د یادې ودانۍ د ودانیزو چارو د لګښتونو او نورو تړلو مسایلو د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم څارنکوټ ښوونځی اوس مهال راچاپېره دیوال نه لري خو دوی په ویبل برنامه کې دا مسله په پام کې نیولې او په دې باندې به هم ژر کار پیل شي.
د څارنکوټ کې ښوونځي لپاره د کیپ له طرفه څلور میلیونه بودیجه منظور شوې وه، هغه پرې مصرف شوې ده. اته درسي خونه، څلور اداري خونه، پنځه بابا مبرزونه او یو دی اوبو څا لري. په دې پروګرام کې احاطه نشته، یو بل پروګرام کې احاطه منظور ده. ان شاء الله هغه به هم په لنډ وخت کې پرې د کار شروع وشي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې په دې خوښي وښوده هغه شمېر زده کوونکو ته سرپناه برابر کړه چې په خوای سوزند مرکز ده کړې کولې او د حالت د زده کوونکو په خوانیز بهیر منفی اغیز شنده. د هیلو خوده چې د افغانستان ځوان نسل به په یو داس روحیه وروزل شي چې د سولې په ټینګښت او د هیواد په آبادۍ کې به کارنده ونډه واخلي.
ما ته نن د خوشحالۍ ځای دا دی چې 1380 شاګردان چې دلته زده کړې کولې نن هغوی ته سرپناه برابر شول. دغه شاګردان لیوال دي چې انشاءالله د همدغه ځای نه به دوی د افغانستان د جوړولو په وطن کې د سولې ثبات راوستلو لپاره به انشاءالله خپل دعاوې هم کوي، تلاشونه به هم کوي او هغه مقام ته به ځان رسوي چې انشاءالله د افغانستان په بدولو کې برخه واخلي.
د څارنکوټ د پروژې او تن اوسیدونکو سید عزیز د مراسمو ګډونوالو ته وویل چې درې کاله مخکې دا ځای سورغر و خو اوس د دې ودانۍ په جوړېدو سره دلته د علم ډیوه بله شوه. نوموړي په دې برخه کې د مسؤلینو له پاملرنې مننه وکړه.
دغه څارنکوټ کې یو مکتب چې درې کاله مخکې یو سورغر و او نن په داز کوټ کې د علم دیوا بل شهید دا د مونږ د اطفال پورا چې مونږ په شمول مونږ ټول د ولایت د رهبری او د دې سپینګیرو اولادونه بل لکیو په دې خاطر مونږ ته دا مکتب جوړ شو دا دې نه یو جهان مننه او دې نه یو ته توجه هم مونږ خپل سره کوټ خپل صحیته راجل بو
د یادونه ورده دا مهال په خوځ کې نږدې څلوېخ سره نخوانځي ودانې نه لري او زده کوونکي په جمع او جماعتونو د ونو تر سیورو او د خیمو لاندې زده کړې کوي د پوهنې کارپوهان زده کوونکو لپاره مناسب ځای او مساعد چاپیریال د زده کړو په مهمو ابزارو کې شمیري.
د کندوز د الاباد ولسوالۍ په اتو پرمختیایي پروژو باندې کار پیل شوی دی. په دې پروژو کې د پلونو، سړکونو او سربندونو جوړول شامل دي. په اړه نور تفصیل له کندوزه د اجمل آریان په رپورټ کې.
دغه پروژو کې چې پلونه، پلچکونه، سنادي دیوالونه په سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او ځینې نورې اړینې پروژې شاملې دي. کار نن دوشنبه د هغې ولسوالۍ په شپږ کلو کې پیل شو. جلالآباد ولسوال محبوب الله سیدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژو ټول ټال لګښت 9 میلیون افغانۍ دي چې د کلي او پراختیا وزارت له لوري ورکړل شوي. چې د په وینا کار به په راتلونکو شپږ میاشتو کې پای ته ورسیږي او زرګونه کورنۍ به ترې په مستقیمه توګه ګټه پورته کړي. ولسوال وایي چې یادې پروژې د خلکو غوښتنې او اړتیاوو په اساس منظور شوي دي.
در گذشته ما تمام نیازمندی های مردم را که در قریه و قصبات چه نیازمندی ها دارن از طریق شوراهای انکشافی یا برنامه همبستگی ملی هر قریه دریافت کرده بودیم.
دغه اته پروژه د مرشیخ، لاله میدان، بلوڅ، عمرخیل او قنداروی په کلي کې به استنادي دیوالونه، د سړکونو جغل اچول، د کانالونو کیندل شامل دي. کاري پیل شو. ولسوال وړاندې ویل چې کیسه هم په دې ولسوالۍ کې په وروستیو څو کلونو کې د ملي پیوستون له لارې د بیا رغونې زیاتې پروژې پیل شوي، خو لا اوس هم د ده په وینا د خلکو اړتیاوې زیاتې دي. له بل پلوه د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دې تر څنګ چې د دې پروژو کارونو پیلېدلو ته خوشحاله دي، خو وایي چې اوس مهال د دوی په همکارۍ امنیت ستونزې کمې شوې دي او دولت باید هغو پروژو ته چې دوی ورته اړتیا لري پیل کړي. څو تنه اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته په دې حق لوویل.
دې پروژو ته زموږ ولس د علي آباد خلک دې پروژو ته ډېر خوشحاله دي. د پروژې د حکومت دخوا او د شورا انکشافي دخوا تطبیقېږي. دا ډېرې ښه برنامې دي. داسې برنامې دوام پیدا کړي او دا تقریبا 9 شپېته شوراګانې موږ غواړو چې په دا 9 شپېته شوراګانو کې داسې برنامې په هر زموږ په هر سي په هر کلي کې دا برنامه باید تطبیق شي.
عمده مشکل خوول دی لاروي او دوه مشکل دی منګه دی دغه کانال مې خراب ده چې امکان ولري په نږدې کې هغه جوړ شي. په دې خوشاله دی لارم خراب وي واقعا چې ډېر باندې او یو دولس کلونه تر اوسه موږ په سړک جګل نه دا چولې
خپل دین هلي په تکلیف او ماج مشکلات به شي. په خیر یو په ولسوالو هر ځای کو هر کله چې دا پروژې د انکشاف د هات تطبیق شي ډېر مشکلات زمونږ په دې سره حل شو.
د کندز جلالآباد ولسوالۍ چې د کندز ښار سوای لورته د 45 کیلومتره کې پراته ده، اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې بیا رغونې ته پوره پاملرنه وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په نړۍ کې د ډیموکراتیکو تحولاتو په اړه یوې نړیوالې څېړنیزې مؤسسې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د مرکزی آسیا او مرکزی اروپا په اکثرو هیوادونو کې مستبدو حکومتونو د مدني ټولنې ازادۍ محدودې کړي، پر رسنیو سانسور زیات کړی او سیاسي مخالفانې ځپلي دي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د مرکزی اروپا او مرکزی آسیا هیوادونه په زیاتېدونکي ډول له مستبدو حکومتونو لخوا اداره کیږي چې ډیموکراسۍ ته دومره پاملرنه نه کوي. دا ټکی د ډیموکراسۍ څارونکو ټولنې فریډم هاوس په 2014 کال کې هیوادونه د بدلون په حال کې په راپور کې څرګند کړی دی. د فریډم هاوس په وینا د دې کار په نتیجه کې په دې هیوادونو کې فساد، پر رسنیو سانسور او د سیاسي مخالفانو پر ضد خشونت زیات شوی دی. د مرکزی اروپا څخه تر مرکزی آسیا پورې د ډیموکراتیکو تحولاتو په اړه د فریډم هاوس کلنی څیړنیز راپور وایي په یورو ایشیا کې د مدني ټولنې وضعیت ډیر خراب شوی چې د اندېښنې وړ دی. هیوادونه د بدلون په حال کې د برخې مسؤولې سلوانیا کاوشکوفسکا ازادي راډیو ته وویل په یورو ایشیا کې په 2012 کال کې د دې داستان شاهد و چې مستبدو مشرانو په جدي توګه مدني ټولنې ځپلې. د بدلون تر ټولو لویه درجه چې موږ په هره برخه کې لیدلې د مدني ټولنې له ځپلو سره تړاو لري. په ځینو مواردو کې د دې لپاره چې مستبد رژیمونه خپله واکمني مضبوطه کړي نوي قوانین یې تصویب کړي چې د مدني ټولنې فعالیتونه نور هم محدودوي او معمولا د ټولنې ازادي هدف ګرځوي. کله هم د مظاهرچیانو پر ضد واقعي خشونت شوی دی. د ازبکستان او ترکمنستان وضعیت د مدني ټولنې په برخه کې په سیمه کې بیا تر ټولو زیات ناوړه بلل شوی دی. آذربایجان، تاجکستان او بیلاروس هغه هیوادونه یاد شوي چې په زیاتېدونکي ډول خپل مخالفین ځوروي. د قزاقستان پر حکومت له دې کبله انتقاد شوی چې د کارګرو تنظیمونکې ډلې ځپلې دي. د فریډم هاوس مشر ډیوډ کرامر وویل تیر کال په روسیه کې بیا وخت د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر رسېدو سره د ځپلو تر ټولو ناوړه حالت بیا راګرځېدلی چې روسانو د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته نه و لیدلی. هغه وویل پوتین پر مقننه قوې او رسنیو د نفوذ لپاره له خپل صلاحیته کار اخیستی او قضایي ارګانونه یې د نویو مقرراتو رامنځته کولو ته اړ کړي چې هدف یې د سیاسي مخالفانو او مدني ټولنې د فعالیتونو مخنیوی دی. فریډم هاوس په دې راپور کې ویلي